یک تام اسپارم. خدا نگهدار.
نړیوال بانک له افغانستان سره 601 میلیون ډالر بلای وزم راسته وکړه. یو دولتي سرچینه د ملا عبدالسلام ضعیف بارکس وایي چې په ورستوي کې د طالبانو هیڅ مشر په پاکستان کې نه دی نیول شوی او افغان حکومت د پخواني ولسمشر حامد کرزي ورستوي څرګندونې د هغه شخصي نظر بولي. دوستانو ستړي مشهې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موسو اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه لرو خو پایل له خبرونو کوو. صفی الله ستانکزی د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان د سولې عالي شوراوی د اسلامي نړۍ د عالمانو په کانفرنس کې د دې شورا په خبره د هغو پاکستانی عالمانو ګډون چې د افغانانو وژنې جهاد بولي مهم دی. د اروزګان ولایت چارواکي وایي د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ او خاص اروزګان ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو لخوا نه وسلوال طالبان وژل شوي او د سرګي سکریپا لور یولیا نن له پرون له روغتونه رخصت شوه. پوره خبرونه د افغانستان د سولې عالی شوراوی د اسلامي نړۍ د عالمانو په کانفرنس کې د دغه شورا په خبره د هغو پاکستانی عالمانو ګډون چې د افغانانو وژنې جهاد بولي مهم دی. د سولې عالی شورا ویاند سید احسان طاهری نن د خبره ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې د اسلامي نړۍ د عالمانو د کانفرنس لپاره بحثونه روان دي.
بعض علمای کرام پاکستان هم که است متاسفانه
د پاکستان ځینی دینی عالمان متاسفانه د افغانستان جنگ شرعی او د مسلمانانو وژنه جهاد بولی. دوی باید د اسلامي نړۍ له عالمانو سره په خاصه توګه افغان عالمانو سره کینی ترسو پوشي چې اسلام د وژنې دین نه دی، د مذاکرې او سولې دین دی او جنگ چې د هر چا ترمنځ وي مردود ګڼي. خغلی تایری ویل افغانستان د اسلامي نړۍ د عالمانو د کانفرنس د ترسره کیدو لپاره چې یا به کوربه وي یا به په سعودي کې وشي یو لړحت سکړي. د سولې عالی شوراوي تمل لري چې د پاکستان دینی عالمان په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره چمتو شي. د اروزګان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د ولایت په مرکز ترینکوټ او خاص اروزګان ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا د عملیاتو پر مهال نه وسلوال طالبان وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د والی ویاند دوست محمد نایاب نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات د مرکز ترینکوټ اړوند پایناوا سیمه کې او همدارس خاص اروزګان کې شوي. نوموړی وایي په یادو عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی او عملیات لا هم روان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. نړیوال بانک د افغانستان د عام روغتیا معلوماتي ټکنالوژي او بانکداري لپاره 601 میلیون ډالر مرسته وکړه. د دې مرستې تړون نن د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی او د نړیوال بانک رئیس شوبهم چودري په کابل کې لاسلیک کړ. د مالی وزیر خغلی حکیمی په پاسنیو دریو برخو کې د بودیجې د ویش په اړه وویل چې 600 میلیون ډالر د روغتیا په برخه کې لګیږي. دویم پروګرام د سیمیز اتصال لپاره دی چې د کاسا پروژه ده او 150 میلیون ډالر مصرف راځي او دریم پروګرام هم 40 میلیون ډالر ده چې د دولتي بانکونو په معیاري کولو او ظرفیت لګونې باندې مصرفيږي. د نړیوال بانک چارواکو له افغانستان سره د خپلو همکاریو ډاډ ورکړ او ټینګار یې وکړ چې باید د مرستې په شفافه توګه مصرف شي. ورزو د سیمه او نړۍ خبرونه ته د پخوانی روسی جاسوس سرګی سکریپال لور یولیا پرون له روختون رخصت شوی. د سالزبری روختون مشر کریستین بلانشارد نن په یو بیان کې دا خبره تایید کړه. هغه له روختونه د یولیا وتل یو لوی پرمختګ یاد کړی خو ویلی دی چې درملنې لا نه ده ختمه شوې. د یولیا د پلار سی وضعیت هم ښه دی. د جمعې په ورځ مې اعلان وکړ چې ښاغلی سکریپال اوس ډیر بد نه دی، که څه هم چې د لور په نسبت یې روغتیایي حالت ورو مخ په ښه کېدو دی، خو هیله ده چې هغه هم ژر رخصت شي. یولیا لخپل پلار سرګی سکریپال سره یو ځای د مارچ په څلورمه په سالزبری کې په بیصد حالت کې اومندل شول چې ورسته معلومه شوه د اعصابو په فلجونکو موادو مسموم شوی وو. بریتانیا روسیا تورنوي چې په یو ډول کیمیایي موادو چې نوویچوک نومیږي او په پخواني شوروي کې تولیدېدل د پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال د وژلو هڅه کړې ده، خو روسیا د سکریپال او د هغه د لور په مسمومولو کې لاس لرل رد کړل. د بریتانیا او روسیې دې لانجو د موسکو او لویدیز ترمنځ ډیپلوماتیک کړکیچ رامنځته کړی دی. او د ایران حکومت اعلان کړی دی چې سرلننه به په بانکونو او بازار کې 240,000 ریاله په یو ډالر تبادله شي. د دوشمې په ورځ د کابینې تر غونډې وروسته د ولسمشر لومړی مرستیال اسحاق جهانګیری وویل کچیرته چا تر ټاکلي نرخ ریال په بل قیمت تبادله کړ، دا هڅه به په قاچاق وبلل شي او قانوني چلند به ورسره وشي. د ایران کابینې وروسته تر دې دا پریکړه وکړه چې د دوشمې په ورځ په آزاد بازار کې یو ډالر په 60,000 ایراني ریالو تبادله شو. د ایران حکومت وایي چې د اسلامي رژیم دښمنان د ایران د پیسو د ارزښت د ټیټېدو هڅې کوي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وابوري چې نړیوال بانک له افغانستان سره 691 میلیون ډالرو تړون لاسلیک کړ. پر دې موضوع په ریپورت سربیره مولدي خبرو چې یوې دولتي سرچینې د ملا عبدالسلام ضعیف د هغه سرګندونو بارکس چې په وروستیو کې ویلي طالبانو هیڅ یو مشر په پاکستان کې نه دی نیول شوی. دې سرچینې د سیشن پاورس ازادي راډیو ته وویل دا ډول سرګندونې په پاکستان د فشارونو د کمیدو په هدف کې. اخوا د افغان حکومت د پخانی ولسمشر حامد کرزی وروستي سرګندونې د حق شخصي نظر بولي، خوې چې د افغانستان د سولې په برخه کې چې هر هیواد همکاري کولای شي دوی به یې هر کله وکړي. پر دې موضوعاتو په ریپورټونو سربیره دا موري چې د افغانستان د ښځو د فوټبال د لوبډلې روزونکي خالده پوپل چې په 2018 میلادي کال کې له خپل هیواد ډنمارک ته ولاړه، اوس دغلته د فوټبال وضعیت څنګه دی؟ په سوریه کې د وروستیو کیمیاوي بریدونو په وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو او نړیوالو له عکس العمل نه مهم خبرو. د ایران حکومت د امریکایي ډالرو په وړاندې د خپلې پیسې د ارزښت لا ټیټېدو د مخنیوي لپاره یو لړ نوي اقدامات کړي. نړیوال بانک له افغانستان سره 691 میلیون ډالر بلایوازه مرسته وکړه. د مالی وزیر اکلیل حکیمی د سیشنبه پورس کابل کې دغه مرستو د تړون د لاسلیک پر مهال وویل چې یادې پیسې به د عامه روغتیا، معلوماتي ټکنالوژي او بانکداري د سکتورونو د کیفیت د ښهوالي او پراختیا په هدف مصرف شي. د جنوبي اسیا لپاره د نړیوال بانک مرستیال ایتل سناو سره هو سربیا په شفافه توګه دغه مرستو پر مصرفولو ټینګار کړی. حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري.
تازه د افغانستان د عام روغتیا وزارت د عام روغتیا له سکتور سره د نړیوالو مرستو د کمیدو په اړه اندېښنه ښودلې وه، خو د نړیوال بانک له مرسته شویو 691 میلیونو ډالرو څخه 600 میلیونه ډالر هغه د عام روغتیا په سکتور مصرفېږي. د مالی وزیر کلیل حکیمی د سې شنبې په ورځ په افغانستان کې د نړیوال بانک د رئیس شوبهم چودري سره دغه مرستو د تړون د لاسلیک پر مهال وویل چې د عام روغتیا، مخابرات او بانکدارۍ د سکتورونو د ښهوالي لپاره د یادو پیسو مصرف د افغانانو لپاره ښه خبر دی.
نمایندگی از حکومت افغانستان و مردم افغانستان از بانک جهانی تشکر میکنم.
دی وی د افغانستان د حکومت او خلکو په استازیتوب د نړیوال بانک څخه مننه کوم چې دا 691 میلیون ډالر د دریو پروژو لپاره چې مونږ ته ډیرې مهمې دي د بلایوازه مرستو په توګه د افغان حکومت په واک کې ورکوي. د نړیوال بانک 691 میلیون ډالر مرستې څخه به 600 میلیون ډالر د عامه روغتیا، یو 50 میلیون به د مخابراتو او پاتې 40 میلیون به د بانکداري په سکتورونو ولګول شي. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د مرستې د تړون د لاسلیک پر مهال وویل چې د مرستو په مصرف کې دوی ولس او نړیوالې ټولنې ته مسؤل دي. د ښاغلي فیروز په خبره کې څه هم په یادو پیسو د افغانستان د روغتیايي سکتور ټول ستونزې نشي حل کېدای، خو لویه برخه به یې حل شي. په ورته وخت کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر شاهزاد ګل اریوبی بیا وایي چې د مخابراتو سکتور ته د یو 50 میلیون ډالر ځانګړې شوی پیسې به د نوري فایبر کیبل لارې د سیمې د هیوادونو په نخلېدو کې مهم رول ولوبوي. که څه هم د نړیوال بانک د مرستې لویه برخه د عامې روغتیا وزارت سره شوې، خو تازه د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ویلي چې په افغانستان کې په کلنی ډول د هر افغان د روغتیایي خدماتو لګښت 15 ډالره چې 3.5 افغانۍ کېږي ټاکل شوې ده. د جنوبي آسیا لپاره د نړیوال بانک مرستیال ایتل سنهاو سر به هیله او خدا چې د یادو مرستو په مصرفولو سره به په افغانستان کې مثبت تغییرات رامنځته شي.
موږ دغه پیسې د درېو مهمو لومړیتوبونو لپاره لرو، او لکه څنګه چې ماتل ویلي، کله چې موږ د تړون د لاسلیک مرحلې ته رسیږو د چمتووالي د برخې کار بشپړیږي، خو د عملي کېدو سخته لړۍ پیل کیږي. نو زه تاسو ته د بریا هیله کوم.
په دې ټولو سره سره د روغتیایي چارو متخصص او ډاکټر امان الله آشنا ویي له افغانستان سره کېدونکې مرستې به هغه مهال نتیجه ورکړي چې پر ځای ولګول شي او د هایفو میل کېدو مخه یې ونیول شي. د ښاغلي آشنا په خبره 600 میلیونه ډالره چې د عامې روغتیا له سکتور سره مرسته شوې ډېرې پیسې دي، اما پر ځای د مصرف کېدو او د مطلوبو نتیجو په اړه یې شک لري. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یوه دولتي سرچینه د ملا عبدالسلام سیف بارکس وایي چې په وروستیو کې د طالبانو هیڅ یو مشر په پاکستان کې نه دی نیول شوی. دې سرچینې د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا ډول څرګندونې په پاکستان د فشارونو د کمیدو په هدف کې دي. محمد حدیث پردیس په دې اړه نور تفصیل دراوري.
په حکومت کې باوري سرچینې چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لکبل نوم یاد شي، د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تازه په پاکستان کې د طالبانو کوم مشر نه دی نیول شوی. یاد سرچینه وایي چې دا ډول څرګندونې په پاکستان د نړیوالو فشارونو د کمیدو لپاره کېږي واقعیت نه لري. په همدې حال کې د مشرانو جرګې دویم رسیال محمد آصف صدیقي وایي که دا خبره واقعیت ولري، نو دا معنی لري چې اسلام آباد د سولې په پروسه کې همکاري نه کوي.
واقعیت لري دا په دې معنی چې پاکستان واقع سره اراده سره نه لري. او دې په څنګ کې امام اصفره غوړي طالبان ته مشوره ده چې یوازینی کور تاسې افغانستان غوښتنه به تر افغاني طالبان نموده ده چې راځي چې د جنگ نه لاس واخلو.
د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ملا عبدالسلام ضعیف په وروستیو کې ویلي چې یو شمېر طالب قومندانان په پاکستان کې نیول شوي دي. ښاغلي ضعیف له ډیلی ټایمز ورځپاڼې سره په خبرو کې ویلي چې اسلام آباد پر پاکستان خپل فشارونه ډیر کړي، خو طالبان به دغه فشارونو ته تسلیم نشي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې وړاندیز کړی، خو دغې ډلې تر اوسه دغه وړاندیز نه دی منلی. په وروستیو کلونو کې ځینې مطرح طالبان په پاکستان کې نیول شوي او یا هم وژل شوي. د کتونکو په باور هغه طالبان چې له افغان حکومت سره سولې ته لیوالتیا وښیي له ورته برخلیک سره مخامخ کیږي. په کابل پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد ودیر صافی وایي چې پاکستان هیڅکله نه غواړي څو طالبان د دوی له اجازې پرته له افغان حکومت سره خبرې وکړي.
طالبانو چې هغه د افغانستان دولت سره تماس پخوا نیولی و، یا اوس هم دسي د پاکستان د حکومت د بندیانۍ او فشار لاندې راولي چې ولې د ایسا یا د پوځ د لائن نه بغیر دوی تلویزیون دلته تماس نیولی دی. هر څه چې وي باید د حکومت د پاکستان نظر لاندې وي.
طالبانو تر اوسه په پاکستان کې د دوی د ځینو مشرانو د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. افغان حکومت تل ویلي چې د طالبانو مشران په پاکستان کې اوسیږي او د سولې په پروسې کې د پاکستان همکاري حتمی امر دی، خو د افغان چارواکو شکایت دا دی چې پاکستان په دې برخه کې همکاري نه ده کړې. اوس به ولیدل شي چې کابل ته د پاکستان د صدراعظم سفر او د شویو ژمنو په برخه کې به څومره پرمختګ وشي. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
افغان حکومت د پوخانی افغان ولسمشر حامد کرزی وروستي سرګندونې د هغه شخصي نظر بولي خوای چې د افغانستان د سولې په برخه کې چار هیواد همکاري کولای شي دوی هر کله کوي. پوخانی افغان ولسمشر حامد کرزی تیر ورځ له ان ټي وی سره په یو مرکه کې د افغان سولې په برخه کې د روسیې پر رول ټینګار کړی، ویلي مسکو له پاکستان سره د نو اړیکو پر بنسټ اسلام آباد هڅولی شي چې د افغانستان د سولې په برخه کې همکاري وکړي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي د ښاغلي کرزي سرګندونې د افغانستان د ملي ګټو خلاف عمل بولي او د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان خان وای چې کرزی په داشن څرګندونو د ملي والی له حکومت او امریکا سره شخصي عقده پالي. نور حال اکرام الله اکرام راکړي.
ورسله هغه چې په خوانی افغان ولسمشر حامد کرزی له ان ټي وی سره په یو ځانګړي مرکه کې په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد د امریکا پر مبارزه انتقاد وکړ. افغان حکومت یادې سرګندونې شخصي لیدلوري غني وای امریکا د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې فعال او کامیاب ونده خيست او دغه پدیدې په وړاندې افغانانو سره وګ پروګا ولاړه ده. خغلی کرزی په دې مرکه کې هم دغه شان د ترهګرۍ سره په مبارزه او د افغان سولې په برخه کې د روسي رول مهم بللې ویلې دي چې ماسکو له پاکستان سره د نویو اړیکو پر بنسټ اسلام آباد په افغان سوله کې ریښتینی مرستې ته هڅولی شي. خو د افغان حکومت د اجرایي ریاست مرستیال وین جاوید فیصل د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هر هغه هیواد چې د سولې په برخه کې اسلام آباد ریښتینی مرستې ته اړ کړي دوی هرکلی کوي.
بدون شک چې اسلام آباد د افغانستان د سولې پروسه کې همکاري کولای شي، ولی هر ادرس هر څوک کولای شي چې پاکستان د سولې په خبرو کې صادقانه همکاري تشویق کړي موږ هرکلی کوو.
دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ پخواني افغان ولسمشر حامد کرزی له ان ټي وی سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې امریکا په تیرو ولسو کلونو کې د ترهګرۍ سره د مبارزې پر ځای افغانان وژلي او د ترهګرو پر اصلي مرکزونو تمرکز نه دی کړی. نوموړي په دغه ځانګړي مرکه کې په افغانستان کې د نامعلومو هلیکوپټرو پر الوتنو او د هغو پر وسیله د داعش یا اسلامي دولت ډلې د جنګیالیو د تجهیزاتو له امله هم په امریکا نیوکه کړي او دا ځکه چې په خبره د افغانستان هوایي حریم د امریکا تر کنټرول لاندې دی. خو د اجرایي ریاست مرستیال وین جاوید فیصل وای امریکا نه یوازې په افغانستان کې د داعش ډلې د ځپلو لپاره کار وکړ، بلکې په عراق او سوریه کې هم دغه ډله له ماتې سره مخ کړې ده. بل خوا د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم د پخواني ولسمشر وروستۍ څرګندونې عقدۍ بولي وای چې په افغانستان کې د روسیې دخالت د سولې په برخه کې نه یوازې دا چې مرسته نشي کولای، بلکې دلته د روسیې او امریکا د تقابل جګړه لا پسې ګرمولای شي. له ډلې د سیاسي چارو کارپوه سید خالد سادات ازادي راډیو ته وویل
زما باور ده چې خانه ولسمشر حمید کرزی د خپل شخصي غوډې پر اساس چې امریکایانو سره لري او کله چې د خپل دویمې دورې پر مهال باندې چې د امریکا سره یو تقابلي حالت وته د امریکا پر اساس نه نیوکه کول د هماغې نیوکو او د هماغې سرګندونو یو دوامدار حالت ده. اما د روسیې د خارج فکر کوم چې په دې کې هیڅ سره د سولې د راوستلو لپاره تضمین نشي کېدلی.
په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي د خاغلي کرزی دغه ډول سرګندونې د افغانستان د ملي ګټو او اوسنۍ سیاسي حالاتو په ګټه نه بولي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست مسؤل
سره په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د افغانستان د بشري حقوقو او ډیموکراسي په نوم سازمان د افغانستان د جګړې د قربانیانو د خاطرو د راغونډولو نوی پروګرام پیل کړی. دا نوی پروګرام د یادونو صندوق نومیږي او هدف یې د افغانستان د جګړې د قربانیانو د غم کمول او د هغوی پر زخمونو پټۍ لګول دي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په یو رپورټ کې چې په دې اړه یې خپور کړی دی د فیصل په نوم د یو ځوان کیسه کړې چې جزئیات به یې د فرشتې جلال زینب اورو.
فیصل ولس کلن او د کابل ښار اوسیدونکی و. هغه غوښتل چې ډاکټر سي. فیصل د الجبر او انګلیسي کورسونو ته د پیسو ګټلو لپاره په یو دواخانه کې کار کاوه. د هغه مور عدلی حمیدی اسوسییټډ پریس ویلي ماشام مهال یې له ما سره ډیر وخندل. ته درملتون په خوا روان سو او بیا هیڅکله خپل کور ته ستون نه شو. عدلی حمیدی ویلي چې هغه ورځ په چاودنه کې فیصل او د هغه د کاکا زوی دواړه ووژل سو. د فیصل مور ویلي چې زوی یې په خوشحالۍ له کوره ووت، خو 15 دقیقې وروسته د چاودنې ژغ ټوله سیمه ولړزوله او فضا د وحشت ځپلو انسانانو له چیغو ډکه سوه. د هر انسان یو بنیادي حق ژوند کول دی، خو په یوه انتحاري حمله کې له فیصله د هغه دا حق واخیستل شو. په افغانستان کې چې له ډیرو لسیزو راهیسې جنګ روان دی، داسې ډیر انسانان له خپله بنیادي حقه چې د ژوند کولو حق دی محروم شوي دي. جګړې په افغانستان کې زرګونه کورنۍ د خپلو عزیزانو د ویر په ټغر کښېنولې دي او د داسې افغانانو د کیسو راغونډولو لپاره د بشري حقونو او ډیموکراسۍ سازمان د میموري باکس یا د یادونو صندوق پروګرام پیل کړی دی. د دې پروګرام جوړونکی سلیم رجبي وایي چې د افغانستان د 30 کلنې جګړې د قربانیانو د یاد د ژوندي ساتلو، د هغوی د کیسو د شریکولو د هغوی له کورنیو سره د غم په سپکولو کې د مرستې کولو او د هغوی د درناوي لپاره یې دا کار کړی دی. سلیم رجبی اسوسییټډ پرس ته ویلي چې تر اوسه یې د خاطرو 300 صندوقونه ټول کړي دي. هر صندوق د افغانستان په بیرغ کې نغښتی دی، خو په افغانستان کې د هر سیاسي دورې د قربانیانو د یاد لپاره په ځانګړي شوي صندوق کې د هغې دورې ځانګړی بیرغ ایښودل شوی دی. رجبی ویلي چې ډیر صندوقونه د هغو قربانیانو خاطرو ډک کړي چې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته په انتحاري حملو کې وژل شوي دي. د رجبی په وینا په دې ډول د قربانیانو د کورنیو غړي سره رایوځای کیږي، خپلې خاطرې شریکوي او په خپلو کې د خپلو وژل شوو عزیزانو په اړه خبرې کوي. دا شاید د هغوی د غم د سپکېدو سره مرسته وکړي. د هغو کسانو لپاره چې لیک او لوست نسي کولای، داسې په پام کې نیول شوي چې رسمونه وباسي او په دې ډول خپل فکر له نورو سره شریک کړي. د فیصل مور هم په دې کسانو کې ده او هغې یو زرغون باغ رسم کړی چې په منځ کې یو سور سیب ایښی دی. عادلې حمیدي ویلي د هغې د زوی دا میوه ډېره خوښه وه. په افغانستان کې د جګړې د قربانیانو د یادونو صندوقونه به راتلونکې میاشت د جرمني په فرانکفورت ښار کې نندارې ته کښېښودل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په سوریه کې د وروستي کیمیاوي برید په وړاندې د امریکا متحده ایالاتو پر دې هیواد د احتمالي پوځي برید خبرداری ورکړی، خو روسیې چې د بشر الاسد د رژیم کلک ملاتړی دی په ثوابي خبرداری کې ویلي چې هغه به ډېر ناوړه واقع بولري. د سوریه د پلازمینې دمشق په لمنه کې د ختیځې غوطې په دومه خرګوټي کې د وروستۍ کیمیاوي حملې په اړه چې د رپورټونو له مخې لږ تر لږه 40 تنه وژلي، نړیوالو سخت عکس العمل ښکاره کړی. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د خبری څنګه په ریپورت کې واوري چې نوري اس نوري دراوري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ګواښ کړی چې د سوریه په دوما ښار کې پر ملکي وګړو د مشکو کیمیاوي برید په غبرګون کې ښایي د دمشق پر ضد پوځي اقدام وکړي. په عین حال کې روسیې ځوابي خبرداری ورکړی، ویلي دي چې په سوریه کې هر راز پوځي اقدام به ناوړه عواقب ولري. ولسمشر ترامپ تېره شپه ناوخته له پوځي سلاکارانو سره د کتنې په مهال وویل د دې حملې په ځواب کې احتمالي اقدام به په پوره ځواک وشي. ترامپ زیاته کړه چې متحده ایالات دې ډول بې رحمیو ته اجازه نشي ورکولی او ډاډ یې ورکړ چې د غو مخنیوي به وکړي. ترامپ ویل امریکا څو ډوله اقدامات کولای شي او په اړه به خلکو ته ډیر ژر معلومات ورکړي. ښاغلی ترامپ وروسته د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون سره په کتنه کې هم د امریکا د احتمالي اقداماتو په اړه خبرې وکړي. د مکرون دفتر وایي چې دواړو مشرانو د دې حملې په وړاندې پر قاطع ځواب موافقه وکړه. ترامپ مخکې ویلي و چې د سوریې متحدین روسیا او ایران به هم په دوما کې د دغه کیمیاوي برید چې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 40 کسان پکې وژل شوي یو څه مسؤول وي. ترامپ ویل ټول به د دې کار توان ورکړي که روسیا یا سوریا او یا ایران وي، او که ټول دغه درې وړوي دا به موږ ومندو. روسیا او ایران د سوریې په وکلنه کورنۍ جګړه کې د ولسمشر بشار الاسد کلک سیاسي او پوځي ملاتړی دی. په هغه جګړه کې چې تر اوسه پکې په سلګونو زره کسان وژل شوي او په میلیونونو نور هم له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. په عین حال کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی په سوریه کې د کیمیاوي وسلو مشکوکې حملې ته په اشاره وویل چې نړیوال باید د سوریې په وړاندې ګډ اقدام وکړي او ژمنه یې وکړه که ملګری ملتونه په دې برخه کې څه ونکړي متحده ایالات به په یوازې سر اقدام وکړي. نیکی هیلی د امنیت شورا غونډې ته وویل چې موږ یوې ډېرې حساسې مرحلې ته رسېدلي یو. موږ یوې داسې مرحلې ته رسېدلي یو چې نړۍ غواړي عدالت تامین شي. تاریخ به دغه مرحله ثبت کړي چې امنیت شورا له مسؤلیت ځان باسي او که پرېکنده اقدام کوي او د سوریې د خلکو د ساتلو ناکامي بشپړوي. په هر حالت کې متحده ایالات به ځواب ورکړي.
The United States will respond.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو کال مخکې د سوریې په خان شیخون کې د کیمیاوي برید په ځواب کې د سوریې پر یوې هوایي اډې د توغندیو برید ته امر ورکړی و. په دغه کیمیاوي برید کې چې سوریې له مسؤلیت اخیستو انکار کړی، لږ تر لږه اتیا تنه وژل شوي وو. پر سوریه د امریکا د پوځي برید خبرداری په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نبینزا ورته خبرداری ته اړ ایست او ویې ویل چې موسکو به اجازه ورنه کړي چې په سوریه کې ځواکونه له خطر سره مخامخ شي. نبینزا د امنیت شورا تر غونډې وروسته وویل تر اوسه چې څه اورېدلي داسې اندېښنه ورسره پیدا شوې چې دوی پر پوځي اقدام غور کوي چې هغه به ډېر زیات خطرناک وي. هغه وویل روسیې په دوما کې د پیښې ځای پلټلی او په دې اړه یې هېڅ شواهد نه دي موندلي چې کیمیاوي وسلې د کارول شوي وي. له بلې خوا کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوشنبې په ورځ د جرمني صدراعظم انګلا مرکل سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې پر دې موضوع پارونې او د اوازو خپرول ورته د منلو نه دي.
Azadi Radio tasviri khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu peshu khabrawi.
د افغانستان د خزو د فوټبال د لوبډلې روزونکې خالده پوپل په 2018 میلادي کال کې خپل هیواد ډنمارک ته ولاړه. خالدی پوپل د فرانسې خبرې ژانس ته ویلي چې په افغانستان کې د مرګ ګواښونه ورته کېدل او د نارینه و د زیات فشار له امله ولښته ګرانه وه چې فوټبال وکړي. د فرانسې خبري اژانس د خالدی پوپل په اړه رپورټ خپور کړی چې جزئیات به یې فرشته جلال زی وړاندې کړي.
دیرش کلنی خالدی پوپل په وروستیو کې د انګلستان د نجونو د فوټبال لوبډلې ته په افغانستان کې پر خپل ژوند او هغو ستونزو چې دا د یوې ښځې ورزشکاري په توګه ورسره مخامخه وه خبرې وکړې. پوپل وویل ښځې باید یو موټی وي او په خپلو کې د اتفاق او اتحاد په مټ باید د هغو ستونزو د کمولو لپاره مبارزه وکړي چې په وروسته پاتې ټولنو لکه افغانستان کې ښځې ورسره مخامخ دي. خالدی د بریتانیې د انجونو د فوټبال لوبډلې ته په وینا کې وویل چې په یو موټیوالي کې د ټولو خیر دی او که چیرې ښځې د پرمختګ او مساوات لپاره خورې ورې هڅې کوي شایي په اسانۍ مقصد ته ونه رسیږي. دا وایي هرې ښځې ته زما وینا دا ده چې ځان کلک کړي، ښځې په اتفاق ډېر کارونه کولای سي. خالده پوپل اوس د لری واټنه په افغانستان کې د شتو د فوټبال د لوبډلې د پروګرامونو د جوړولو مسؤله ده. د افغانستان د فوټبال په لوبډله کې هغه افغانان نجونې چې له افغانستان بهر اوسي هم غړیتوب لري. خالده پوپل د فرانس پرس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي ښځې لکه زما دا لاس، که چیرې یوازې مبارزه کوي د یوې ګوتې په څیر به کمزوري وي، خو که متحد شي یو څوک ورڅخه جوړیږي او بیا هر څوک چې د هغوی مخې ته ودرېږي په څوک یې په مخ وهلی شي. خالدی پوپل ویلي چې په افغانستان کې به زیاتو نارینهوو بدې خبرې ورته کولې، بد نومونه به یې ورباندې ښودل او حتی په ځینې مواردو کې د مرګ ګواښونه ورته کېدل او بالاخره یې دا تیښتې ته اړ کړه. خالده پوپل اوس په دینمارک کې اوسي.
تاسو لا پیغامونو
بلې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. چونکې د پرلت او د پرلت درېدو خبرې دي، زه غواړم چې په دغه باره کې د ملت یو تبا په توګه نظر ورکړم. دا ښه اقدام دی او ښه قیام دی چې ولسونه دي او خوښ په دې یم چې دا د مخه د جنوب د خوا سره پورته شو او مخالفین هم د جنوب په خوا کې ډېر دي برلاسي دي، خو دا د سولې پرلت چې دی دا یو غټه حمایه غواړي او غټ زور غواړي. برخه زما هیله ده علما او استادان چې علما باید په دې کار کې اشتراک وکړي تر څو چې دغه د سولې پرلت کې مدني فعالان دروي او کې نور افغانان دروي کې نور غریبان کې هر وګړی د افغان د ملت هر وګړی دروي، دوی باید خپل تشه د لویانو حمایه ولري، د قرهدارانو او لویانو سپین ږیرو ملکانو خصوصا د علماو رول په دې کې ډېر مهم دی. علما کولای شي چې هم دولت ته سرلس کړي، هم دولت ته کښېني، دولت یې هم خبره مني او مخالفین ته کول شي مخالفین هم خبره مني. خدای دې افغانستان ته صلح راولي، خدای دې نور د افغان په لاس د افغان وینونه صحیح، د مسلمان په لاس مسلمان او د انسان په لاس نور د انسان وینه. خدای دې وي سلام تاسو ته نه انکار کوي تاسو.
السلام علیکم، زه د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ صاحب سرباز خبرې کوم. ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه وایم. معروف ولسوالۍ ټولو ته معلومه ده چې ډېره نامنه ولسوالۍ ده. لاره خامه ده، پکې ولرو موږ در مرکزه پر رسو 15 شهیدان موږ نه ترلاسه کړو. زموږ ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې زموږ اواز در ځای پرې ورسوي او زموږ ټولو سربازانو ماشینونه دغه 15 میاشتې کېږي چې بندې نه جواله شي. هېڅ درک نه مني، نو ټول سربازان ډېر په سخت مشکل کې دي. نو زموږ د ازادي راډیو څخه دا هیله ده چې زموږ اواز در وزارت پاخ یا در داسې لوړ ټولو چارواکو پرې ورسوي. وسلام.
ستاسې پیغام ستاسې خپل نظر دی، دا د ازادي راډیو دریز نه دی.
اوس هم ستاسو څو سمسونه راخلو. بشیر حبیب زی له لوګر د ازرې نه په راستول سمس کې ویلي چې افغانستان سره شوې مرسته باید پر ځای ولګول شي. حقیار له کندهاره وایي پاکستان هغه طالب مشران نه نیسي چې افغانستان کې جنگ کوي، بلکې هغوی چې سوله غواړي نیسي. محمد قاسم زواک له هلمند نه وایي طالبان د خپل سر نه دي، طالبانو اصلي مشران د پاکستان د استخباراتو خلک دي. او عبدالواحد مدقق د کابل نه وایي د ولسمشر ولایتي سفرونه ډېرې ګټې لري، ځکه خلک به خپل مشکلات په مستقیمه توګه له هغه سره شریک کړي. دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونې د اف ام په 93.5 په صافه واضحه توګه اورېدل کېږي. که انټرنیټ لرئ بیا نو چې هر چیرې زموږ د ویبپاڼې له لارې نه یوازې چې زموږ خبرونې په مستقیمه توګه اورېدلی شي، بلکې زموږ خبرونه، رپورټونه، ونیس پروګرامونه او نور مطالب له تفصیل، عکسونه او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شي. وی پانی پتا مودا ازادی رادیو ډاٹ کام. وسم وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې کېدونکې دی. ور بیا په مو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو تل صفی الله ستانګزی اورو.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د اسلامي نړۍ د عالمانو په کانفرنس کې د دې شورا په خبره د هغو پاکستانی عالمانو ګډون چې د افغانانو وژنې جهاد بولي مهم ده. د سولې عالی شورا ویان سید احسان طاهری نن د خبره ازادي راډیو ته وکړه او وی ویل چې د اسلامي نړۍ د عالمانو د کانفرنس لپاره بحثونه روان دي. د روزګان ولایت خاص د روزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي دغه ولایت په مرکز ترینکوټ او خاص روزګان ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا په 13 ساعتونو کې د عملیاتو پر مهال 9 وسلوال طالبان وژل شوي او 8 تن نور ټپیان دي. نړیوال بانک د افغانستان د عامه روغتیا، معلوماتي ټکنالوژي او بانکداري لپاره 691 میلیون ډالر مرسته وکړه. د دغې مرستې تړون نن د افغانستان مالی وزیر کلیل حکیمی او د نړیوال بانک رئیس شوبهم چودري په کابل کې لاسلیک کړ. د پخوانی روسی جاسوس سرګی سکریپال لور یولیا پرون له روغتون رخصت شوه. د سالزبری روغتون مشر کریستین بلانشارد نن په یو بیان کې دا خبره تایید کړه. او د ایران حکومت اعلان کړی چې سر لننه به با په بانکونو او بازار کې 240,000 ریاله په یو ډالر تبادله شي. د ایران کابینې وروسته تر دې د پریکړه وکړه چې د دوشنبه پر ورځ په آزاد بازار کې یو ډالر په 70,000 ایرانی ریالو تبادله شوی و.
دوستانو په ایران کې د ریال د ارزښت د لاټیټیټو د مخنیوي لپاره د ایران د حکومت په نوو هڅو ریپورت هم لرو. خو اوس څو سپورتي خبرونه واورئ چې واصل وسالې دروري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د همسو ورزشي خبرونه. د افغانستان د بدني روزنې اولمپیک ملي کمیټې رئیس وایي د افغانستان 90% فدراسیونونه غیر معیاري دي. حفیظ الله ولی رحیمی د سه‌شنبه پر ورځ ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې په ورزشي فدراسیونونو کې په پراخه کچه اصلاحات ته اړتیا لیدل کېږي څو دغه بنسټونه مسلکي او معیاري شي. ښاغلی رحیمی وایي د افغانستان د بدني روزنې او اولمپیک ملي کمیټې ترمنځ همغږي او ګډ کار کولای شي د هیواد د ورزش پر وړاندې پرتې ستونزې هوارې کړي. نوموړی وایي افغان حکومت او نړیوالو ورزشي بنسټونو د اولمپیک ملي ټیلر نوې رهبری سره د هر راس همکاریو ژمنه کړي. د ځوانانو په نړیوالو سیالیو کې افغان لوبغاړي رامین غفوري په تکواندو کې خپل بلجیمی سیال محمد لچروی ته ماتې ورکړه. لچروی چې سلور میډلونه په نړیوالو سیالیو کې ګټلې، د رامین غفوري په وړاندې 9-6 په وړاندې ماتې ومنله. دغه افغان لوبغاړي د دغو سیالیو په لومړۍ لوبه کې خپل ایراني سیال محمد رستمی ته 9-28 په وړاندې ماتې ورکړې وه. خو نوموړي خپله درېیمه لوبه خپل تایلنډي سیال ته د 6-22 په وړاندې بایلوده او په دغه سیالیو کې له میډل ګټلو نه پاتې شو. او د هندوستان د کرکټ غوره لیګ سیالیو په لړ کې سن رایزر حیدرآباد لوبډلې راجستان رایلز لوبډلې ته په 9 وکټو ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې راجستان رایلز لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو 16 رنو کې د 9 وکټو په زیان سره خپلې سیالۍ لوبډلې ته د 26 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې د سن رایزر حیدرآباد لوبډلې ورکړ شوی هدف د لوبې په 14 اوور کې دی وی وکټ په ځان سره پوره او راجستان رایز لوبډلې ته په خپل لومړی لوب کې سخت مات ورکړه. په دې لوب کې افغان ستوري راشد خان د حیدرآباد لوبډلې په ګټولو بیت او په سلور ورونو کې د سلورشتو منډو په بدل کې یو وکټ واخیسته. د دغه سیالیو په بل لوب کې نن ماخام کلکتا د چنای سپر کینګز لوبډلې په وړاندې د لوبې ډګر ته ځي. د ورزشي خبرونو پای
دوستانو و موریدل چې د سپورت یو څو خبرونه و چې تاسو ته واصل وسال وړاندې کړل. د ایران د لخوا د امریکایي ډالر په وړاندې د خپل پیسې د ارزښت لا ټیټو د مخنیوي یو لړنوي اقدامات پیل کړی دي. دغه اقدامات وروسته لاغه کیږي چې ریال په وروستیو څو ورځو کې ډالر په وړاندې خپل ارزښت ډیر زیات له لاسه ورکړی چې دې مسلې ډیر ایرانیان اندېښمن کړي دي. نوریاس نوری په سټوډیو کې دی او نور تفصیل به له دا واورو.
چارواکو وویل چې سر لننه به حکومت پر ټولو عادي وګړو او سوداګرو یو شان یو ډالر د 240,000 ریالو په مقابل کې پلوري. د ایران مرستیال ولسمشر اسحاق جهانګیری د دوشنبه د ورځې په وروستیو کې د کابینې له بیړنۍ غونډې وروسته وویل چې دغه اقدام به د ډالر د رسمي او مارکیټ د بیې د یو کولو لپاره اغېزمن وي. جهانګیری وویل له 240,000 ریالو زیات که یو ډالر چا تبادله کړ هغه به قاچاق وانګیرل شي او قانوني جدي چلند به ورسره وشي. دغه اقدام وروسته له هغې کېږي چې د راپورونو مخه ریال له دوشنبه پر ورځ نور هم راولوید او په آزاد مارکیټ کې شپېته زره د یو ډالر په مقابل کې تبادله شو. امریکایي ډالر شاوخوا و میاشتې مخکې د تیر کال د سپتمبر په نیمایي کې له 16,000 ریالو سره تبادله کېده. په وروستیو کې ریال د ډالر په مقابل کې خپل ارزښت تر ډېره د هغو اندېښنو له کبله چې ګواکري امریکا متحده ایالات به د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال له اټومي تړون ووزي له لاسه ورکړی دی. په دې اړه مو چې آیا د ایران د پیسو د رالویدو علت همدا اندېښنې دي د فردا راډیو له خبریال حمید کاظمي څخه وپوښتل.
عدم اعتماد وجود داره به پول ملی به دلیل سیاست هایی که دولت اتخاذ میکنه و دائم در حال تغییر. فرار سرمایه از ایران وجود داره. مقدار زیادی دلار، میلیاردها دلار از ایران خارج میشه برای رفتن به کشورهای خارجی. ترس از آینده برجام قرارداد هسته‌ای وجود داره که دونالد ترامپ ممکنه که از هش بیاد بیرون و آمریکا خارج بشه از برجام و تحریم ها دوباره برگرده.
د ایران مرستیال ولسمشر جهانګیری غیر اقتصادي غیر ماجاو د نوړان وینې وړ عوامل د ریال د ارزښت د ټیټېدو تر شا هم دلایلو بلل چې د ده په وینا هدف د ریال سقوط دی. هغه زیاته کړه چې په وروستیو اونیو کې د هیواد د صادراتو د عوایدو له درکه د په لسګونو میلیارد ډالرو په ارزښت بهرني اثار ایران ته داخل شوي دي. د جهانګیری په وینا د ایران دښمنان او مخالفین په تېره بیا امریکایان له هغې رئیس چې اټومي تړون شوی ډېره هڅه کوي چې د ایران اقتصاد بې ثباته کړي او هغوی چې له ایران سره معاملې کوي د کار راو ګرځوي. د ایران د حکومت ویان محمد باقر نو بخت سیشن به پر زویل چې ایران د صادراتو عمدتاً د اومتیلو او غازو له درکه په کال کې د شاوخوا 15 میلیارد ډالرو اواید ترلاسه کوي. حالدا چې واردات مو په کال کې 80 میلیارد ډالر دی. د نوبخ په وینا دوی په یو اقتصادي جګړه کې ښکیل دي او دښمنان هم هڅه کوي چې اقتصاد ته مو ستونزې را ولاړې کړي.
د ازادي رادیو لم ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
دوستانو وس هم رازو ونیزو پروګرامونو ته نیمه نړۍ وړاندې کیږي. ورپسې د ګوړی اچار پروګرام له یاده مباسي
نیما نړۍ. د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیما نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په نننۍ خبرونه کې د یوې داسې مېرمنې له ژوند خبرې کې چې خاوند یې معتاد دی. دا چې دا له کومو ستونزو سره مخ ده، نشه یې خاوند څه ډول چلند ورسره کوي او دا څنګه د خپل کور ستونزې حل کوي، له دې به یې واورو. هیله ده تر پایه مې ملتیا وکړئ. قطع قدرمنو اوریدونکو د ځینو سرویګانو لمخینن سبا تقریبا 3.5 میلیون افغان وګړي په نشو اخته دي چې همې خپل او همې د کورنۍ خوږ ژوند تریخ کړی او په غمې کې نیولې دي، ځکه نشي کس نشي کولای د ځان ښځې او ماشومانو نفقه پیدا کړي او د کورنۍ په وړاندې خپل مسؤلیتونه ادا کړي. نو دا ټول بار د ښځو په وګورو لویږي، هغه هم په داسې حال کې چې اکثره ښځې نه سواد لري او نه هم په کومه برخه کې ځانګړی مهارت چې کار وکړي او خپل نشي میړه او ماشومانو ته نفقه پیدا کړي. د کابل اوسیدونکي 3 کلن نرګس هغه میرمن ده چې نږدې 12 کاله کېږي میړه یې نشو ته مخه کړې. دا له خپلو 5 ماشومانو سره د کابل په یوې غریب میشتې سیمه کې د ناامیدۍ ژوند تیروي. معتاد میړه یې سبا نه تر بیګا له ښځې او ماشومانو بې خبره خپلو نشو پسې ورکوي. نرګس وایي مخکې له دې چې خاوند یې معتاد شي ډېر ښه ژوند یې درلود، خو اوس نه یوازې دا چې میړه یې کار نه کوي، ټوله ورځ جنگ ورسره کوي او د نشو پیسې هم دا ورته پیدا کوي.
خراب انډیوالان سره کېنستو چې دا معتاد شو، اول خو د 12 کاله کېږي چې دا مواد مخدر ته مخه کړه، هم چې کور ته راشي جنگ را سره کوي، پیسې را نه اخلي، پلم چې کار ته راځم زما سودا کور ته چې ماشومان سره مې جنگ ونی کی، پیسې د کور نه مانه غواړي، اما هغې ته پروت یم هغه کار کوي.
دا چې نرګس ته کورنۍ او 5 ماشومان هم ورلغاړي دي، له سهاره تر ماښامه د بولانیو پخولو په یو دوکان کې شاګردي کوي او له دې لارې خپل ماشومان ساتي. هغه وایي مجبوره ده چې د معتاد میړه د نشو پیسې هم برابرې کړي، که دا کار ونه کړي بیا نو یې وهي. میړه یې تل دې ته په تمه وي، نه د دې پروا لري او نه هم د ماشومانو.
زه چې پیسې ټولې کوم، مثال د خپل کور خرج دپاره، دغه دپاره چې وګورم کور کې راسره غالمغال کوي، په ماشومانو مې پقاریږي، بیا مجبور یم چې زه ورته پیسې ورکړم چې کور نه ووځي. مثلا د ورځې ورته 200 مرکومه، 250 مرکومه، خپل د کور خرج هم په ما باندې دی، د کور کرام په ما باندې ده، هر شی چې مخې ته پروت په هغې باندې ګزار کوي. دا باندې دیزي کې په قیچي باندې وهلی وم، دغه دغه لاس کې وهلی وم، دا لاس مې وسایبي دی، پیسې غوښتلې چې پیسې چې ورسره نه وي چې رانه وم نه غواړي، پیسې چې ورسره نه وي مواد نه وي، بیا همغه بهانه کوي هر شي باندې ګزار کوي.
نرګس وایي څو ځله یې تصمیم نیولی چې له خپل معتاد میړه یې بېله شي، خو دا چې ماشومان یې واړه دي نو مجبوره ده دا هر څه وزغمي. میرمن نرګس وایي مشره لور او زوی له مجبورۍ بابا کره لېږلي او هلته اوسیږي.
او زه چې ناسته مې د خپل اولادونو د خاطره مې ناسته یم چې ماشومان مې بې مکتب او بې دغه پاتې کېږي، ډېره مې تهدیده، هر وخت یې تهدیده کړې یم، خو زه د خپل ماشومان د خاطره وال تکول مې تیر کړي دي، نیمه وتل. مثلا ما ته یې ویل دي چې زه وزه، زه خو دغه کار کوم، وایي چې خوشحاله کېنه که نه خوشحاله، هر طرف ته چې زه یې لاړه شم. بچیان مې خی چې نه زما تا خو د پلار د کور نه نه دي راوړي، ماشومان خو زما دي ستا خو نه، دغسې ځان غلی نیسم وال تکول تیرو ماشومان نیز نپریدم چې د سپلار سره زندگی وکړي.
تاسو د نیمه نړۍ خبرونه له آزادي رادیو څخه اورئ.
افغان میرمنې د شرم او حیا یا د خپل ماشومان لپاره له معتاد میړه سره ژوند کوي او هر څه غالي، خو قانون په دغه سیمه ورده کې څوایي. د ښځو د حقوقو فعال او د حقوقي چارو کارپوه مریم زرمتی وایي که کومه ښځه نه غواړي له داسې شخص سره ژوند وکړي، کولای شي د عدلي او قضایي ادارو په مرسته خپل تفریق ترلاسه کړي.
کله چې نکاح ترسره کیږي میرمن واجب النفقه وي، میړه دې مسؤلیت لري چې د میرمنې ته نفقه ورکړي، ماشومان ته نفقه ورکړي. په دې نفقه کې څو شیان راځي، خو ډوډۍ، کالي، تداوی، سالم معاشرت دي ښځو دې میړه، او ورسره مناسب کور دې میړه دې توان په برابر باندې. که چیرته هغه میړه سي دې معتاد نسی کولای سي ښځې ته نفقه ورکړي، تداوی وکړي، آرام په سکون باندې ژوند ورسره وکړي، هر سهار او هر ماښام یې وهي او ټکوي او له کوره سړي او یا اجناس ته نه اخلي او خرڅوي، نو محکمه حتمي د قضایو ته رسیدګي کوي. نو هیڅ وخت قانون یو میرمن دې ته نه مجبوروي چې د همدې نارینه سره رسیدې په همدغومره مشکلاتو باندې مبتلا ده، او ته غواړم چې له دې مشکل نه راوباسې، ورسره مرسته وکړي، تداوی یې کوي، بیا هم د تا سره نه غواړي چې په آرامي باندې ژوند وکړي، او کله چې دونه ستونزې درته ایجادوي طبیعي ده په قضایو ته په محکمه کې رسیدګي کیږي.
د خبرونه په دې برخه کې به د هغو ښځو په اړه چې میړونه یې معتاد دي او د ژوند شپې او ورځې په سختۍ سبا کوي د ځینو هیوادوالو نظرونه هم واورو.
زما نوم خلیق احمد علی خیل دی، د کابل ښار اوسیدونکی یم. زما په نظر لومړی هغه کورنۍ چې غواړي خپلې لوڼې واده کړي، لومړی باید په دې ځان ډاډه کړي چې خپله لور چې چاته ورکوي هغه باید معتاد ونه اوسي. دا د دې ستونزې تر ټولو هغه اساسي د حل لاره کیدلی شي. معتادین هېڅ د دې وړتیا نه لري چې واده وکړي او یا د کورنۍ مسؤلیت ورته ور په غاړه شي.
زما رو په مای دی زه د کندهار اوسېدونکی، زما په نظر هغه مېرمنې چې مېړونه محتاط دي او کار نه کوي د دوی نفقه نه سي برابرولی، د دې لپاره باید دولت ځینې ځانګړي پروګرامونه ولري چې له دوی سره په مالي اړخ کې، په ټولنیز اړخ کې او په ځانګړي ډول د ماشومانو د تعلیم په برخه کې کومک وکولی سي.
نرګس د خپل ژوند او محتاط مېړه لپاره له سهاره تر بیګه کار کوي او په ورځ کې په 200 افغانۍ د کور کرایه او ماشومانو او محتاط مېړه خرچه برابروي. نرګس هیله لري چې ورځې خاوند خشي او دا له دې سخت حالت راووځي.
دا بولان پزی کو اشک منتو د شي نه پخ یو کال کېږي چې زه کار کوم. ډیره سخته ده، څنګه وکم؟ ماشومان ته اخلاله روزي خو سخته ده چې زحمتونه باسي نو پیسې خپل اس نشي راوړل. د ورځې 200 روپۍ راکې مثال، هغه 200 روپۍ کې زکور ته ډوډۍ مړم او چا ډوډۍ ماخلم او ماشومان ته مې یو شی نیم شی اخلم چې وزریګه چې دی ډوډۍ سری وکړي. کور مې فکر را دی 2000 روپۍ دی او طاق ور کوم. زه خپل بچیان باندې مې دغه کوم چې دی د کور کرا لا ته جمع شي. زما په جون کې هم دغه هیله ده چې زما خاون خشي، زما زندگی خشي، زما اولادونه وپیژني، ما وپیژني، موږ ته کار وکړي. نو چې خلکو ته ګورم، د خلکو خاون ته ګورم چې خپل اولادونه ته کار کوي، زما اولادونه خوار زار ګرځي، همدغې د خاطر زه ډېره ځورېږم. د دولت نه مې همدا خواهش دی چې دغه مواد مخدر بند شي چې زما خاون دم خشي.
خځه چې له نشې میړه سره ژوند کوي، سره لدې چې په خپل دا او ماشومانې د روغ دي کېدو خطر سره مخ دي، وهل او ټکول کېږي، د نفقې پیدا کولو ته مجبوريږي او په ځینو مواردو کې دغه خځه د نشې میړه له خوا فحشات هم هڅول کېږي. دا چې له رواني اړخه دغه میرمنې له کوم ستونزو او ناوړه حالتونو سره مخ دي او میرمنې څنګه کولای شي له دغه ناوړه حالت ځان راوباسي، په دې اړه مې د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې د برخې له استاد پوهنیار شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. لکه څنګه چې موږ او تاسو ټولو ته معلومه ده چې په اکثرو افغان کورنیو کې کله چې یو نارینه معتاد وي، د کورنۍ او د معتاد خاوند مسؤلیت د میرمنې په غاړه وي. میرمنه مکلفه ده چې کورنۍ هم وچلې او خاوند معتاد خاوند ته نشي توکي هم برابر کړي. ستاسو په نظر دغه ډول میرمنې له رواني اړخه څومره ځورېږي او له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
د یو موتات د خاوند او د میرمنې ترمنځ څو مسلې ډېرې خطرناک او جدي دي. په اول قدم کې هر هغه موتات چې له کورنۍ سره، له بچو سره ژوند کوي، په شدید ډول د دوی هغه جسمي او جنسي اړیکې مختل کیږي. دا نور یو سالم خاوند او یو سالم جنسي شریک نه ده. په دویم قدم کې د دوی عاطفي اړیکې کاملا صدمه ویني، یعنی نور هغه مینه، هغه محبت چې په خاط دوی په ګر ژوند کې درلوده نورې نسي لرلی، که هم غواړي نسي لرلی. دریم مورد چې ستونزه ولاړی هغه ذهني ستونزه ده، یعنی د خاوند او میرمنې ترمنځ ځینې ذهني ستونزې پیدا کیږي، ځینې سوالونه پیدا کیږي. دا هغه څه دي چې ګر ژوند په اصطلاح په ملا کې ماتوي. بل مورد چې ډېر مهم ده هغه ټولنیز اړیکې دي. هر هغه میرمنه چې د یو معتاد میرمنه ده، دا په ټولنیز اړخه هغه آرامش، هغه احساس او هغه رابط چې پخوا لرلی یا پخوای درلودلی نور خلکو سره، نورې نسي ساتلی. یعنی یو معتاد کورنۍ له ذهني اړخه، له عاطفي اړخه، له جنسي اړخه، له ټولنیز اړخه او په ټوله کې د یوې کورنۍ یا د ګډ ژوند په برید ډېر سخت او شدید اغیز او تاثیرات پرې باسي. متاسف
مننه استاد. کله چې دغه نارینه معتاد وي، کورنۍ ته ورلغاړي او په ډېری مواردو کې بیا میرمنې ورسره ډېرې په جنجال پاتې، خپله میرمنې څنګه کولای شي له دغه ناوړه وضعیت څخه ځان راوباسي، د ناروغ میړه په تداوي کې او همدارنګه په دې برخه کې چې دوی په ځینو روحي او رواني ستونزو اخته نه شي، هغه تشویشونه چې دوی په ژوند کې دي او د کور مسؤلیتونه چې ورلغاړي دي، دوی څنګه کولای شي له دغه وضعیت نه ځان راوباسي، له دغه وضعیت نه په یو شکل ځان وساتي؟
هر هغه میرمنه او هر هغه کورنۍ چې بچي خاوند یې د کور کوم بل غړی معتاد ده، باید په دې پوسی چې احتیاط او احتیاط ته میل اتیاد تا تمایل دی سالم و او روغ و انسانانو کلنه او حرکت نده. یعنی دغه کورنۍ او دغه میرمن یا دی کورنۍ دغه نور باقی سالم غړي دی دی لامل سوی دی چې په کورنۍ که دغه غړی دسی را پیسلا را کنټرول کی او دسی وځپی دسی ساحه اړیکی او روابط خراب کی چې دی لاړ سی او نشو ته مخه کی. زما په نظر کورنۍ اړیکی، کورنۍ کشمکشونه، کورنۍ جنگونه دا ټول هغه څه دي او د سالمو اړیکو نشتون چې دغه د کورنۍ غړی دې ته اړ وستلی چې دی نشي وکاري. نو په دې برید یعنی کورنۍ ملامته ده. د یوې سالمې کورنۍ بچی احتیاط ته مخه نه راوړي. که یو انسان په کورنۍ کې آرامه یي، خوشحاله یي، نشو ته مخه نه کوي. بنان زما له دو کورنیو هیله داده چې له خپلو غړیو سره اړیکې ښې کړي، له خپلو غړو سره مینه او محبت ښه کړي، د کورنۍ تزلزل، تاوتریخوالي او کورنۍ ستونزې ټولې لرې کړي، تر څو د دغه فرد لپاره آرامش په نشه کې نه په دغه کورنۍ کې حاصل سي او آرامه او خوشحاله سي.
درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. نورو تاسو ټول په لویو بخښونکي الله سپارم. خوشحاله اوسئ.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي: 00 420 14 45.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګړې اچار.
جوړون کې ننګیار ناشنا. خواږو اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او تازه لره. کنسته کال خو د وچکالی لامله له چارواکیو پرته هر څه مړاوي مړاوي دي، او چارواکي خو بختواران ډالرو داسې تازه کړي لکه د امازون د ځنګله ونې او بوټي. د خپرونې په پیل کې څو مهم خبرونه درته لرو.
اوس پامو کوي نوروزی خبرونو ته.
نتاقان،
بهار پروته
او مارتول سنگ شکن. لند خبرونه دغه دی:
کوپراتیفونو ته مفت ورکړ شوي نیالګي، د ښار په نیالګیو پلورونکو اوبه شول.
د دهقان په ورځ د دهقان په جشن کې وزیرانو او نورو چارواکو د جشن لیدلو پر ځای زړه په غیبت یخ کړ.
د دهقان د ورځې لمانځلو په مراسمو کې لاسپیکرونه لکه د لومړۍ لویې جرګې تر اخره غږ ترې ونه خوت.
او د دهقان د جشن مراسم داسې ښکارېدل لکه ماشومان چې اکوبکو سرسندکو کوي. د خبرونو توصیل.
به خبر آژانس خبر را کوي چې سکل هم کوپراتیفونو ته مفت ورکړ شوي نیالګي، ګلان او نور بوټي د ښار په ګل فروشیو کې اوبه شول. خبر زیاتوي چې په ځینو نیالګیو او بوټو خو آن هغه د مربوطه شرکتونو نښې او سمبولونه هم لاکلک وو، ځکه چې پلورونکي خواران ورخطاو او لر ورخطاو راځي د هغو لرې کول هم له یاده وتلي وو. د کرنیزو چارو ماهرین وایي چې هر کال کوپراتیفونو ته مفت نیالګي ورکول کیږي چې په خلکو یې وویشي او کې نوي، خو کوپراتیف والایې که ټول نوي نو نیم خو یې په بازار اوبه کوي.
د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې د دهقان د جشن په مراسمو کې وزیران او نور چارواکي د دې پر ځای چې د مراسمو او د دهقانانو د رسمي ګذشت او وطنونو سیل وکړي او ویستایي، پل زړونه د نورو په غیبت یخ کړل. خبر زیاتوي چې په زیاتره دغسې رسمي او غیر رسمي مراسمو کې چارواکي د مراسمو د لیدلو پر ځای خپل درناو د بل سپکه وایي. د غیبت د چارو ماهرین باور لري چې په دغسې وختونو کې غیبت ډیر خوند کوي، نو ځکه چارواکي نه دي ملامت چې کوي.
در پدر آژانس خبر را کوي چې سکل هم لکه د لومړۍ لویې جرګې غونډې د دهقان د جشن په مراسمو کې لاسپیکرونه ګونګیان وو او هیچا هم په ټلویزیونونو نه د چا خبرې واورېدې او نه هم د ډولونو غږ. خبر زیاتوي چې همیشه په مهمو مراسمو کې لاسپیکرونه ګونګیان شي او یا یې هم څوک خوله پلستر کړي. لاسپیکرونه یوازې د ودونو په هوټلونو کې فعال وي او هغه هم دومره چې واده ته راغلي کسان یې تیښتې ته اړ کړي وي، خو په دغسې مهمو مراسمو کې بغم نه وهي.
د در په دره آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې د دهقان د جشن مراسم داسې ښکارېدل لکه ماشومان چې اکوبکو سرسندکو کوي. نه دا اتڼ ځای معلومو، نه د سرکنډو او نه هم د نورو ورزشونو او نندارو. د دهقانانو د ډلو یوازې بیلونه خورول زده وو، خو هغو ته هم په پستو کوچونو کې ناستو چارواکو ور ونه کتل. ډولونه وهل کېدل خو اتڼچیان نه وو. لنډه دا چې دومره د خوند او مزې بې نظمي او بې تفاوتي وه چې مثال یې نه پیدا کیږي. آفرین د دې مزیدار جشن په جوړونکو او آفرین په ورغلیو وزیرانو، وکیلانو او نورو چې له سره تر اخره یې ور وم نه کتل. خبرونه خلاص شول.
نوی کال دی او د نوی کال لپاره به خامخا وزیران او نور چارواکي د پرمختګ نوي پلانونه لري. د یو وزیر له پلانونو به موږ په دغه مرکه کې خبر کړو. وزیر صاحب، که در ته ووایئ چې د راتلونکي کال لپاره مو څه پلانونه او خیالونه لرئ نو خوشحاله بشو.
خیالونه خو مې زخته ډیر دي. مثلا د ټولې دنیا د ښکلو ځایونو لیدل، په ښکلو مناظرو کې وخت تیرول، د سیاحتي ښکلو جزایرو لیدل او پکې وخت تیرول، د نړۍ په قیمتي هوټلونو کې شپه کول، د نړۍ قیمتي دریشي، ساعتونه، موټرونه او نورو شیانو اخیستل. په کورنۍ او ماشومانو مې د شرق، غرب، جنوب او شمال او همدارنګه د نورو ښکلو ښارونو او ابشارونو کتل. مانا نور ډیر خیالونه هم را سره دي، خو که ژوند او څوکۍ یاري وکړي.
او پلانونه مو؟
پلانونه به نو له دې وروسته جوړوو، ځکه چې د پلانونو جوړول وخت غواړي، غور غواړي او د معلوماتو راټولول ورته پکار دي. ښه کاري ګروپ ورته پکار دی، خو اراده یې لرو چې پیل کړو.
مثلا په کومو برخو کې مو د پلان جوړولو اراده ده؟
تر ټولو لومړی پلان به مې د کور د امنیت وي. مثلا د یوې فولادي او زه د زرې کوټې جوړول، ټول کور او د کور شاوخوا په امنیتي کمرو او امنیتي کمربندونو مجهز کول، له کوره د څو کتاره سیمیټي دیوالونو او د خارو سیمي بوجیو تاوول، د حملې پر وخت له کوره د تیښتې د امن لاره جوړول.
دا خو د ټول د خپل ځان او کورنۍ د ساتلو پلانونه دي. د خلکو د خدمت لپاره څه پلانونه لري؟
چې زه نه یم نو خلکو ته به څه کار او خدمت وکړم؟ له همدې عمله لومړی باید د ځان ساتلو او آرامولو پلانونه جوړ کړم، بیا د خلکو او هیواد لپاره. د هیواد او خلکو ګټه هم په دې کې ده چې موږ وزیران، والیان او وکیلان په امن کیو او ښه روغ او خوښ اوسو، نو بیا ښه فکر کولی شو او بیا ښه پلانونه جوړولی شو.
څه ډول پلانونه به جوړ کړئ؟ مقصد مې د خلکو او وطن لپاره دي.
د وطن او خلکو لپاره به هم څه وکړو؟ خامخا به یې وکړو، خو چې یو ځل خو خپل ځان بې غمه کړو.
څه غم لرئ؟
د اولادونو د تعلیم غم ده، د اولادونو د راتلونکي اقتصاد غم ده، د هغوی د مرافعه او ښه ژوند کولو غم ده. یو زوی مې په فرانسه کې زده کړې کوي، یو مې په لندن کې دی، بل مې په امریکا کې، او دوه لورګانې مې په جرمني او یوه په ډنمارک کې زده کړې کوي. مورې سویس ته تللې ده، معلومه نه ده چې له هغه ځایه به بیا چیرته ځي. د دې ټولو لیدل هم وخت وړي او هم حوصله. ډیر سخت ژوند مو دی، خلکو ته بیا داسې ښکارو لکه ټول عمر چې عیش کوو.
نو ته دې ټولو کارونو ته عیش نه وایې؟
عیش نه دی، سرګردانی ده، تشویش دی.
اوس سکایپ دی، هر شپه هر یو لیدای او ورسره غږېدلی شي.
یو د سکایپ لیدل او غږیدل دي او بل نږدې مخامخ. دا دواړه ځمکې او آسمان قدرې فرق لري. غریبانان که د ژوند ښه امکانات نه لري خو بیا دغه له خپلو اولادونو او کورنۍ سره د ګډ ژوند نعمت یې په نصیب دی.
نو له تاسو نه خو هم چا په زور نه دي بولي، ټول راولئ وطن ته او همدلته زده کړې پرې وکړئ. اوس خو هغه دی تر ډاکټورا پورې د زده کړو امکانات شته همدلته.
د امریکا، انګلستان، فرانسې او نورو پرمختللیو هیوادونو زده کړې او د دې ځای زده کړې د ځمکې او آسمان قدرې توپیر لري. او بله خبره دا ده چې زموږ اولادونه د هیواد د راتلونکي وزارتونو خوبونه ویني، نو ځکه هلته اوسي او خپل علمي بنسټونه پخوي.
چې پخه یې کړي بیا به څه وکړي؟
وطن او خلکو ته به خدمت وکړي.
تاسو څه وکړل؟
دا بې شمېره لوړې ودانۍ، لوی لوی شرکتونه، ښارګوټي، د تیلو عصري ټانکونه، روغتونونه او شخصي پانتونونه او تلویزیونونه چې ګورې دا ټول موږ خپله جوړ کړي دي. او هغه په بهر کې شرکتونه، کورونه او مارکیټونه مو چې دي هغه خو هېڅ یادومه.
په بهر کې موږ ته څه ګټه ده؟
ولې نه ده، د افغان او افغانستان نوم پرې یادېږي، دا وړه خبره ده.
نو که په لنډو کې راته ووایي چې څه به وکړئ؟
بیا به کال دا وخت وګورې چې څه مو کړي دي.
پرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، حیا اوریاخیل، برای افغانپور، حسین حکمت او زهیلا زرمتی. کلمو سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.